ماشي يا كل شيء
خالص. خير مش
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دینم ساته خبرونه په سر کې پاموکړي خبرونه ته د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل مخې سبا د هیواد په اولس ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د لسو او دیرش میلی مترو ترمنځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 500 او 100 کیلومترو ترمنځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قنسلګری وتړل او د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې قنسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یو کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتنلیکونه پاکستاني وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یوه کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلی ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همدارس 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یوه اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هر ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پرولی دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دي چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال یې تر 2.5 زیاتې الوتنې ترسره کړې دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه ده چې د 2025 کال د می د میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوري چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پرې تکړه د چبېرته د زی سیکشن پالن ډېر ښه خبر دی او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نورم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډېدل به په دې هېواد کې د اداره افغان کډوالو پر ژوند څه اغېز وکړي؟ په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به د هغو خلکو ګیلې او شکایتونه واورئ چې له پاکستانه په زوره ایستل شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، هندي رسنۍ وایي نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولای شي په آنلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نوی ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د دې اقدام هرکلی کوي. د مهال چې افغانان د ایران او پاکستان د ویزو په برخه کې تر بل هر وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، هند په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره ښه بدیل ګڼل کېدای شي.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره عموم چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو خزیره دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، طبی نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکړم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي، ګولۍ سره ښه نه یم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه واري اپریشن مې وکړو، یې امکان هم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، تبابت نگانه د دوی خدای ډاکټران خدي.
یو شمیر ماسلینو چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زدکړې نیمګړي پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په خصلو سره باید د نیمګړو زدکړو هلی پوره شي. د کابل یو وسیدونکو محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پونتون کې محصول، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خبره دل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو خبره فرصت او خ چانس دی
سماز د کلینی مې پاتې د چې اوس ویزې پر شولې زبې زل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم زده کړې به بشپړو
د یادونه د پرمختګ ورو سره هغه دی چې په دې روسي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي سازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هله خودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي په دې اړه په خبره شوې خبر پانه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځنګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې و دا په داسال کې د چې ډیلی په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شوی ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیات کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او کنسولګریو کې د کنسولي خدماتو د ځندېدو لپاره د خپل اسناد په برخه کې لستونز سره مخامخ دي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې کنسولي خدمات نه وړاندې کیږي د پداسال کې د چې په تهران کې د افغانستان سفارت د جوزال درې منیټې تر نامعلومه وخت پورې د کنسولي خدماتو د ځندولو اعلان کړی
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه دی از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان باور به خدا کن که 8 ساعت سریپا وایستاده آخرم کارمون درست نشده
د ایران په اصفهان ښار کې میشت یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزه شکایت کوي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړه
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همشان آواره و در به در دنبال
دلته و حال ده چه طول افغانان خزی زوانان سپینگیری در پدر دخپل و هویتی اسناد و تذکیر و نکاخت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي خدای خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دي چې ورته راغلو سفارت بند نه دي یو به تجربه کوم راکسي کینول چې د چا کارونه په سمتوګه نشي کولای دا سفارت نه تجارت خانه ده خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي
په ایران کې مش ډیره حق افغانان هم د اسناد د نه لرلو لستونز سره مخ دي چې لوی دي زو هوادونو ته د تکیسونه لري د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې مش دی افغاني مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هواد ته د تک لپاره د ماشومان او د زیګیدنی کارتونو ترتیا ده
بیمارستان ها همچنان بیشتر از اطفالی که تولد میشن با اونا
هاگه ما شما چه روختونونو که زیگی ورطا دا پیدایی کارتونه نوارکوی زگا چه دا سوگن اسناد نلرو باید سفارت یا کنسولگری تا مراجعه وکرو خو فیلن سفارت هم دا اسناد بند کری هم سفارت که هم پا مشهد که کنسولگری که پاسپورت دستگری دا زیگون کارتونه
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است ولی دلیل مقنعی هم نمیگن مامورین سفارت
مشهد کی هم ورته ستونزه ده د سفارت او قونسلګری مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي خو فوق العاده ډیر ستونزې رامنځته کړې دي هغه کسانو ته ډیر ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي کیدای شي چې لتللو پاتې شي مشهد کې لیوی ونی تقریبا ډیر وخت وشو چې هم دا ستونزه ده
هڅه مو کړې چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ده افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګری د خدماتو د ځندېدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو خلودی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او امریکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلوم نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له دریمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د غشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورټونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 5,03,000 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې بعد فوټبال د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو فوټبالرانو شکایتونه واورئ، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې لخوا پر اوکراین تر روستۍ حمله وروسته د امریکا چوپتیا غندلې ده. روسیې پرون د دوهمې پرله پسې شپې لپاره پر اوکراین د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. دغو حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د روسیې تر یو بل لوی هوایي برید وروسته د ده په خبره د امریکا چوپتیا غندلې ده. په اوکراین کې په برید کې تر لسو زیات کسان وژل شول. زیلنسکی نن د یک شنبې په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ولیکل د امریکا چوپتیا په نړۍ کې د نورو چوپتیا یوازې پوتین هڅوي. روسیه دوهمه پرله پسې شپه پر اوکراین د توغندیو او ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د مې د 15مې د شپې بریدونه یو ورځ وروسته له هغه وسول چې یوې بلې حملې بندري ښار اوډیسا او پلازمینه کیف په نقشه کړل، او په دغو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان په پلازمینه کیف کې ټپیان شول. د بریدونو دا څپه د روسیه او اوکراین ترمنځ د بندیانو تر تبادلې وروسته ده. دا پروسه د جمعې په ورځ پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن پای ته ورسیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیه 318 هوایي بریدونه کړي دي چې پکښې 9 اسکندر بالستیک توغندي، تر 50 زیات کروز توغندي او نږدې 300 ډرونونه کارولي دي. د اوکراین د پوځ ویان ویل چې دا له 2022 کال راهیسې تر ټولو لوی برید دی. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویل چې د دوی هوایي دفاعي سیستم د شپې 110 اوکراینی بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. له دواړو خواوو ورکړل سوي ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي. په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ځایي څانګه منه ده او هلته فعالیت نسي کولای. کیف د روسیې د وروستي برید اصلي هدف و، خو نور ښارونه او سیمې هم په نقشه سوي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونو نور ټپیان شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ژتمیر سیمه کې 3 ماشومان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي د روسیې پر مشرتابه له سخت فشار پرته دا وحشت نسی بندېدلی. ولادیمیر زیلنسکی زیاته کړې بندیزونه به خامخا مرسته وکړي. زیلنسکی او اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې که مسکو د واشنگتن لخوا وړاندې سوی 13 ورځنی اوربند ونه مني پر روسیې د اضافي بندیزونه ولګول سي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې وروستۍ خبرې ستایلې او پر مسکو یې نورو بندیزونو ته تمایل نه دی ښودلی. پوتین په دې تلیفوني اړیکه کې د هیڅ ډول بندیز د هیڅ ډول اوربند په اړه موافقه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشی شوي او افغانستان ته استل شوي دي. د وزارت پر خپل اکسپانه په یو بیان کې زیاتوي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د اسنادو پر نه لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمیر د کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي او په خورا بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د مې تر دیرشمې نیټې پورې له پاکستانه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8 په زور ایستل شوي دي.
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې لاسو ورځو زندانی کېدو وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی و او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوسي کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له 1 تر 10 ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر 10 نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، رسره اوسه د خبرونه په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د مې 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو ځینې افغانان ښځینه فوټبالران وایي چې دوی د فوټبال په ګډون له هر ډول ورزشي فعالیتونو محروم دي. د ورزش د برخې مینوال او پوهان وایي ان وخت د طالبانو تر رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له کبله د نجونو د ورزش پر وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي.
په داسې حال کې چې نن د مې 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو د افغانستان د فوټبال په لوبغالو کې نه د نجونو منډې شته او نه هم له ګول وهلو وروسته د خوښۍ چیغې. یو شمیر خزینه فوټبالران چې مخکې نجونو ته د فوټبال روزنه ورکوله وایي دا ورځ یوازې د هغو محدودیتونو او خنډونو یادونه ده چې د پرمختګ لپاره یې د نجونو لاره بنده کړې. دوی وایي خزینه ورزشکاران نه یوازې له سیالیو محرومې شوي دي، بلکې دوی د هېرېدو احساس هم لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د نجونو د فوټبال یو روزونکي او لوبغاړي عائشې مبارز ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعی است.
نه بعد مرغه پر افغانستان ته طالبانو تربیه سره واکمنی ورسته دی وی فوټبالر په توګه مال لپاره د ژوند تورې او له نهیلې ډکې ورځې پیل شوې. خو له فیفا مننه کوم او هیله لرم چې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو او ښځینه فوټبالرانو ته هم پام وشي چې له سختو ورځو تیرېدو وروسته د ورزش حقونه بیرته ترلاسه کړي او خپل ورزشونه وکړي.
فوټبال تلاش صادقانه کنند.
هغه وایي چې د حکومت له بدلون مخکې د ښځو د فوټبال د ودې لپاره هیلې وې. ټیمونه جوړ شول، نجونو په بیلابیلو لیګونو کې لوبې کولې، اوان د سیمې په کچه په سیالیو کې هم برخه اخیسته. په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو په هر ډول ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی او د غراز ورزشي لوبغاړو ته هم له تکه منع شوی. دغو بندیزونو د افغانستان د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د لسګونه ښځینه ورزشکارانو ژوند په مستقیم ډول اغیزمن کړی او آن ډیرې له دې هیواده وتلې. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي اوسمهال د استرالیا، اروپا او انګلستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې میشتې دي او ځینې یې د فوټبال په برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. مریم کیمیا چې د افغانستان د 13 کلونو څخه کم عمره ښځینه فوټبال لوبډلې پخوانی لوبغاړي او د پرتګال لیګ اوسنۍ غړي ده وایي چې هغه د ډیرو ستونزو سره سره وتوانېده چې د مقام ته ورسیږي. نوموړي په هیواد کې دننه افغان ښځینه فوټبالرانو ته پیغام ورکوي چې پیاوړي پاتې شوي هیڅ کله هیله له لاسه ورنکړي.
زما په نظر د ښځو فوټبال نه یوازې د یو هیواد استازولي کوي، بلکې دا د افغان میرمنو پیاوړتیا ښیي او دا چې ښځه او نارینه کولی شي یو برابر واوسي او دواړه کولی شي فوټبال وکړي. نه یوازې فوټبال، بلکې د ژوند په نورو برخو کې دوی برابر دي. خو له بده مرغه اوس مهال طالبان میرمنو ته د ورزش، زده کړو او ان په ازاده ډول د خپل غږ د پورته کولو اجازه نه ورکوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم په روسیو کې اعلان وکړ چې د غشورا په تبیید کې افغان خزینه د فوټبال لوبډلې د جوړولو منځوري ورکړي. د یادونه ورده چې په افغانستان کې د رسمي محدودیتونو سره سره دودیز او کلتوري فشارونه هم د نجونو د ورزش په وړاندې یو لوی خنډ دی. د ورزش د برخې یو شمېر مینوال او پوهان وایي آن وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له امله د نجونو د ورزش په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي. د فوټبال فدراسیون پخوانی ویان فیروز معشوب ازادي راډیو ته وویل
فوټبال بانوان در کل میخوایم بگم در افغانستان
دی وای پټوله کې د خود د فوټبال لوبډلې لبد مرغ خیل استراوړنې نه درته دي کڅوم په سیالیو کې برخه لرله، ځکه کوم کار چې باید ورته شوه وای نه کېده. بل دغه په افغانستان کې هم شرایط خنو وو. په ځنګړي ډول د کورنۍ لولور انجونو ته د دوی استعدادونه د کلتوري محدودیتونو لامل وژل کېده. ملګری ملتونه فوټبال د جنسیتي مساوات د ترویج او د ورزش په ډګر کې د خود انجونو د پیاوړتیا لپاره یو مهمه وسیله ګڼي. یو شمیر ورزشی فعالان هم باور لري چې په بهر کې د افغان خزینه لوبغاړو په اړه اړخیز او پراخ ملاتړ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ستونزو او سختو محدودیتونو ته د نړیوالو په پام اړولو کې مهم رول لري. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
هر ورزشکار به حمایت و پشتیبانی نیاز دارد.
دی وای هر ورزشکار ملاتړ او مرسته ته اړتیا لري. مو کولای شو چې په تبیید کې د افغان جنو د فوټبال لوبډل تشویق کړو. دا د لامل کیږي چې ورزشي نړیواله ټولنې د افغانستان وضعیت ته پام واړوي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په ټوله کې د خزو وضعیت ډیر بحرانی دی.
خرابې د بحران قرار دره.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تیر کال د مې په 10 په یو پریکړه لیک کې د مې 15مه د فوټبال د نړیوالي ورځې په توګه ونوموله. دا پریکړه د فوټبال د لومړني نړیوال جام د سلمي کلیزي په منځلو په پار وشو. د غسیالي د 1940 کال د مې په 15مه په پاریس کې د دوبی د اولمپیک په جریان کې ترسره شوې وي.
ستاسو ل پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مهڅ د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورن چارواکو سره هیته کوم چې مستر مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نه سکو د افغانستان د بیرته انتقال شو او دار شو.
ګل علي حق مل د یلمن ولایت نایبي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بې خدس نه ورته ملمش، دا مقابله بې خدس د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نه لوځ دا هله چې باید د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده
دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی بیزتی درکیا بد رد درتویا نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی ناخلی پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله مطلب هم دومرو په دوهمه نیمه کې ستاسو پام د درسي ساعت اوریدو تر غرزوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنی قدرمن او ګلالی زکونکو زبرشان غفار تاسو ټول ته شرغ واس مې اندنن رزي درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او غجول او صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زکونکو زمرا تاسو دنن رزي درس لومړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمردګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچا کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل باندې आवाज لتا سره دا مرسته هم کاری وکړي چې د نن ورځې درس په پډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ. بلکې تاسو کولای شئ هم دا نوٹ پر اتونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو هغه هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من ده چې د درس تر پایه پرې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رازو درنوز د کون کو خپل لمړی لوست پیل کو. زموږ استاسو د نن ورځې لمړی لوست موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولوچی ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و؟ مېرمن ګوهر شاد بیگم. ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو لمحکشو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوی هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژند شوی دی بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژند شوی دی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیگم د زیږون اصلي اصلي او د کی کنيټا معلومه نه ده، خو مګر د احتمال لمخې د اټکل لمخې تاریخ پوهانو ویل دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنز امکان لري چې هغه زیږیدلې وي، او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده کړی وو سیږي. ځکه شارخ په 1980 هجری قمری کال کې زیږیدلې او په 1980 هجری کې په هرات کې پتاح کېنستره دي. نو غالباً گوهرشاد بیگم له شارخ څخه څو کاله کوچنی وي، یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې گوهرشاد بیگم له شارخ څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د گوهرشاد بیگم رول. گوهرشاد بیگم د شارخ تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و وده وکړه. دې وده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی گوهرشاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن گوهرشاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهرشاد بیگم له ساینس، علم او هنر سره ډېره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د گوهرشاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله، او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهرشاد بیگم. د گوهرشاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزي او په مشهد کې د گوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی، او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهرشاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې گوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول، و بل د په مشهد کې د گوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول، و چې دغه گوهرشاد جماعت په خپله گوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و، او دغه گوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهرشاد جماعت چې میرمن گوهرشاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دي. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. گوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شاملې کړي، او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هسي ځنګړي اهمیت درلوده او د فکری نظریه منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللي افغان قهرمان مېرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترسو د افغان مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترسو افغان مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې جې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوشیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوشیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف پاشره مېستسي وی دي هغه په ډیره هوشرانه ډول سره کنټرول کې او هغه ټوله اداره کړی. خو کله چې د هغه خاوند شرح تیموري مرسونه د هغه د مرګ څخه ورسته مېرمن ګوهر شاد بیگم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورسته تربلی پر ذات یې دوشوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیگم اوزمحال اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهی او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخي ځنګړی ځای لري او د علم، هنر او د شوزو د حکومت په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوند دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکی په توګه کار سره ترسره، بلکې د هنر او پوهی او د شوزو د حکومت د ساتونکو په توګه هم ډیر ځات کار سره ترسره دی چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولو چې مېرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په سر ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغه کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغه اثر چې هغه جوړ کړی د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینی دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوی. په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه په حد کې د ګوهر شاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د مېرمن ګوهر شاد بیگم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی پوښتنه: ګوهر شاد بیگم څوک وه؟ دوی: ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې زیږیدلې ده؟ دری گوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شو؟ دا درې پوښتنې دي تاسو ټول درنځ د کوونکو به هم دغه درو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو درنځ د کوونکو هله ده چې خصه شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي او اوسېږي تر بل درس پورې د علاقه مان شه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونیکي هلي میمنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرینی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. لورځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه تویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا د توان لري یا د ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زدا کار سره ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم، د جریان به څه ډول، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو نتایجو سره به مخه مخسم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا، ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دی او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې وي چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به څه ډول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي، شو پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مي راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه ورتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیز ولري، چې دوی به کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند ش کنټرول کې. مګر هغه کسان چې هغه بیا منفي لیدلوري لري، هغه به کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان، اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دوی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له، د خپل پلان یا هدف په حق له. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له، یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی ووسی یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسی یا تصمیم شه تصمیم ونوسی، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ووسی، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوری کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفی ووسی د په موږ او تاسو کې خفګان او اندیښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوشي په حق لدی بیره لدی، چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي د سره یو منفی حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفی حالت رامنځته نسی، دغه شیانو څخه ویره درلودل منفی لیدلوری بیا کولی شي چې پر انسان باندې منفی اغیز ولري. لومړی د څو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوري، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیز لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچېری مو منفی فکر وکي، ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچېری زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې دای سي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای سي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه وسی، یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نشه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره موږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دی هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډیر اغیز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډیر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا غو لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غو پلان سره سم، دا غو پریکړه سره سم، یا دا غو هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې دراتلونکي د لوري د شوالې د پارموش څخه کولای سو څنګه کولای سو چې خپل راتلونکي شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي د لوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړي په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي تر څنګه کولای سي چې مثلا هغه چې تاسو ته رامتیا درکوي کچېره هغه د جوړی ساختلوسی کچېره هغه د زین نور فعالیتونو سره ترسمولوسی تاسو هغه فعالیتونه سره ورسوي چې تاسو ته رامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او داغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو د هغه لیدلوري براتون کې ته حتما مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه رقم سي او دوی په دې باندې وتواني چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ش تصمیمونه سي یا ش پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې شته تصمیمونه سي شه پریکړه وکړي او خپل ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای سي چې شته تصمیمونه سي او ترڅنګ تاسو کولای سي چې پلان جوړ کړي او په اساني سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو سي کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه ووسی یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي د تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا ذهني سکون نور هم ځاتي ستاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي تر څنګه ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني آرامتیا ته ورسیږئ. په پیل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یا تاسو کولای سي چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوشمحال یعنی ترڅنګ تاسو کولای سي چې اوشمحال اهداف ولیکي مثلا د خپل خوشی دند تر لاسه کول یا مثلا نور اوشمحال اهداف چې تاسو لري کولای سي چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کی. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه د لپاره درې لارې یاداشت کی چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای سي ورسېږي او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکي. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کی. په کومو درو لارو سره تاسو کولای سي دغه هدف ته ورسېږي. کله چې تاسو دغه هدف ته ورسېږي بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسووسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي تر څو تاسو په خپل ژوند کې شت تصمیمونه سي او ش پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومه اغیز لري موږ تاسو په جندل چې د څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هر تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای سي چې شته تصمیمونه سي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
نه 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 او پناسي I'm not the only one.